آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
د افغانستان لپاره د دوحې تر مهمې غونډې مخکې تحولات احمد شبریم د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې ساسو کوربه. السلام علیکم. دا مسله چې یاده مې کړه دا په خپرونه کې څېړو. د ملګرو ملتو په مشرۍ د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې پیلېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې طالبانو د سرې پل، غور او پنجشیر په ولایتونو کې په لسګونو کسان په دورو وهلي دي. دې سزا عکس العملونه پارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې دا ظالمانه جزاوې باید ختم شي. یوناما هم علني او ډله ییزې سزاوې غندلې دي. په دې ترڅ کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو بشري مرستو همغږه کوونکي مارټین ګریفټس د سیشن بی پروسو ویل چې دوی له طالبانو څخه ځینې ژمنې اخیستې وي چې څرنګه چارې ورسره مخ ته یوسي، خو هیلې یې ختلې دي. شاغلی ګریفټس په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته اشاره کړې ده. د نویو تحولاتو په لړ کې یو هم متحد عربي اماراتو ته د سیشن بی پروس د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سفر و. حقانی د واشنگتن په تور لیست کې شامل دی او د ابوظبي ته په رسمي سفر ولاړ. هلته د متحد عربي اماراتو د امیر شیخ زاید ال نهیان په شمول له یو شمېر چارواکو سره وکتل. تر دې سفر یو ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میچو میلر په واشنگتن کې د یو خبریال د خبرې په ځواب کې وویل هیوادونه باید د طالبانو د حقو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې د 1978 پریکړه لیک له مخې ورکول کیږي. بل لورته د دوحې د غونډې په دورشل کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لرې کړ او د چهارشنبې په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سنټ پیټرزبورګ په ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې خبرې غونډې ته وویل چې واقعیت باید ومنل شي. په افغانستان کې واک له طالبانو سره دی او له دوی سره به روسیه روابط غښتلي کړي. ماسکو د سنټ پیټرزبورګ غونډې ته د طالبانو پلاوی هم وربللی او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د اونۍ په پیل کې وویل چې د شنبې په ورځ د جون په 8 به تهران د افغانستان لپاره د ماسکو د فارمټ په چوکاټ کې د غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د روسیې او ایران د استازو ترڅنګ د پاکستان او چین استازي هم برخه واخلي چې د ځینو راپورونو له مخې د تهران په ناسته کې به د اجنډا یو مهم ټکی د دوحې غونډه وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل، د ښځو د چارو فعالې نظیفې جلالي، د پانتون استاد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. که راشم د دې بحث خلاصې ته، په دې کې ګمان کوم د دوحې تر غونډې مخکې درې ټکي ډېر مهم دي یا درې موضوعات مطرح دي. لومړی دا چې نړیوال باید څه وکړي، دویم دا چې طالبان باید څه وکړي، دریم دا چې له طالبانو پرته هغه کسان چې له طالبانو سره نه دي هغوی باید څه وکړي. که لومړی راشم اغلی کړوخیل، تاسو ته څه فکر کوئ چې نړیوال باید څه وکړي چې د افغانستان ستونزه څنګه سه هواره شي او یا یو پرمختګ پکې وشي؟
سلامونه تاسو ته، محترمو میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. د دوحې ناسته مهمه ده. زه فکر کوم دا پروسه باید ناکامه نه شي او افغانه باید هڅه وکړي د پروسه کامیابه کړي، ځکه چې اقلا له دې پروسې لاره د افغانستان موضوع باندې بحث کېږي او تر څو پورې نړیوال هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د کابل اداره هم فیصله مسؤوله کړي چې باید ځینې اقدامات وکړي. څنګه چې تاسو وویل چې درې مهم برخې دي چې باید باندې کار وشي، د نړیوالو څه مسؤلیت یا دنده ده، طالبان باید څه وکړي، هغه څوک چې د طالبانو د حاکمیت سره موافق نه دي هغوی باید څه وکړي. زه فکر کوم د ټولو دا مسؤلیت دی چې په دې حساسه مرحله کې او د دې پروسې کامیابولو لپاره باید ځینې جدي اقدامات وکړي. لومړی خو په ملي ټولنه ته دا مهمه ده چې د افغانستان موضوع اقلا دوی هغه تقابل یا هغه مخالفت چې د یو بل په ضد باندې لري یو طرف ته کېږدي، ځکه چې د افغانستان مسله فکر کوم که افغانستان کې هر څومره وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي، افغانستان په انزوا کې واوسیږي، توریستي ډلې هلته مسونه واوسیږي، غیر قانوني مهاجرتونه صورت ومومي، افغان میرمنې له ټولو حقونو څخه محروم سي، دغه ټول ځینې حالتونه دي. یا مسله د مواد مخدر مسله ده، ټول دغه موضوعات دي چې د دې اغیزه نه ته پاتې په افغانستان باندې به په دې په منطقه او په جهان باندې به هم وي. نو مهم هم دا ده چې چین او ایران او روسیه خصوصا په دې بچار په لټه کې ونه اوسېږي چې څنګه د غربي نړۍ د مخنیوي لپاره دوی دومره نرم دریځ طالبان په وړاندې باندې ولري چې وروسته به دوی خپله نسل جبران اولی او موږ څنګه چې ولدي دوی خپله مستقیمه متضرره سو هغه حمله چې په روسیه کې وشوه یا په ایران کې اوس راځو په همدغه شکل به د غربي نړۍ هغوی باید حد اعظم کوشش وکړي چې یوه اجماع ته د منطقې ممالک سره ورسېږي تر پسو پورې په دغه دریز کې ټول همغږي اوسېږي. دا همغږي د دوی او د افغانستان په ګټه ده.
مننه اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ممکنه ده چې په اوسني وخت کې چې په نړۍ کې اغه د سړې د جګړې وخت یو ډول په تودې جګړې بدل شوی دی، غرب او شرق د افغانستان په مسله کې سره نږدې شي او یا سره لاس یو کړي؟
مننه چې سپ تاسو ته جناب کرسمت سپت او ریډونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیل. مشکل خبره خدا ده چې لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، اوس وخت کې دغه نړیوال لانجه به هر زیات دی. افغانستان هم د دغو نړیوالو لانجه یو برخه ده. زه داس فکر کوم سره د دې نه چې ټول په دې باندې پوهېږي چې افغانستان به یو سیاسي ثبات ته ورسېږي، افغانستان کې به دغسې یو نظام حاکم وي چې هغه نورو هیوادونو ته مشکل جوړ نه کړي، د مخدره موادو مسله دلته حل وي، د تروریزم مسله دلته حل وي، او حکومت یا نظام هغسې یو نظام وي چې په معیارونو باندې برابر وي. لیکن متاسفانه چې دغه نیت هیڅ خوا کې موږ نه وینو او دغه مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. اوس نو که موږ صادقانه تصور وکړو، تاسو وګورئ هغه هیواد کې چې د هغه په رهبري باندې بندیزونه لګول شوي دي، دغه کسان په ازاده توګه د هیواد نه بهر سفرونه کولی شي، حتی د دولتونو د مشرانو سره په مستقیمه توګه دوی مجلسونه نیسي. امریکا، ناټو، غرب، اروپا په دې ټول خبر دي. یعنی دلته سړی ګوري چې خپل هغه هیوادونه چې دوی تعزیرات وضع کړي دي، هغه هیوادونه چې ظاهرا دوی د لانجې د هر دپاره تلاش کوي چې دوی خپله خپل عمل کې په خپلو نیتونو کې صادق نه دي. د بل خوانه د سیمې هیوادونه هم د هغه مجبوریتونو له مخې چې افغانستان دوی سره په ګاونډ کې پروت دی، دوی باید روابط خپل وساتي افغانستان سره. لیکن دې سره جوخ دوی په حالاتو باید نظر وساتي. دا بله لانجه ده د افغانانو.
یعنی اتمر صاحب، تاسو داسې فکر کوئ چې د نور هیوادونه به د افغانستان په قضیه کې سره نږدې نه شي؟
یقینا چې دوی اوس وخت کې نه نږدې کیږي، ځکه په نړۍ کې د اوکراین جګړه، د غزې جګړه، په سیمه کې دغه کشمکشونه او لانجې دغه شي ته یا دغه همکاري ته بهتر دی چې زه وایم دغه همکاري ته دوی چمتو نه دي.
د نظیفی جلالی نظر به واخلم. آغلی جلالی، تاسو څه فکر کوئ چې د دوحې غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال د افغانستان په قضیه کې سره نږدې شي؟
د دوحې درېمې غونډې ته البته په ډېره جدي سترګه باندې نه ګورم، په دې خاطر باندې چې په دغه غونډه کې خو د طالبانو کیسه کې د نړیوالو موضع او دا چې بیا ټول نړۍ د دوی په مقابل کې یو موضع ولري، دا ډېر ستونزمنه کار دی. او دغه پروسه خپله طالبانو ستونزمنه کړې ده، په څه خاطر باندې چې طالبان د دې کوشش کوي چې هر هغه څه چې د دوی خوښه وي، هر هغه څه چې د دوی د شرایطو سره مطابقت ولري، د دوی په نفع باندې هغه ډول باندې باید د
اغلی جلالي او وخت چې تاسو خبرې نیسم د طالبان مسلې ته ورسره په بحث کې راځو چې طالبان باید څه وکړي، لیکن اوس سوال دا دی د نړیوالو په برخه کې فکر کوي چې نړیوال به متحد شي د افغانستان په قضیه کې، لکه څنګه چې څه باندې دوه لسیزې مخکې د بن د کنفرانس په وخت کې د افغانستان ګاونډي غربیان شرقیان ټول سره په یوه خوله شول.
دا په دې خاطر باندې چې دلته د منطقي هېوادونه یو دریځ لري د طالبانو په وړاندې باندې خپل حساسیتونه خپل د کوم تهدیداتو څخه چې دوی ویره لري دوی یو موضوع لري، او غربي هیوادونه او ځینې قدرتمند هیوادونه د امریکا په شمول باندې دوی د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو په حصه کې یو متفاوته موضوع لري، او دغه هیوادونه خپل د سیاسي ګټې څخه تیریږي هم نه. په همدې خاطر باندې دوی هر یو خپل د سیاسي ګټو په خاطر باندې زه فکر نه کوم چې یو موضوع ته دوی ورسیږي. خو د بلې خوا بیا هغه د تروریزم په مسله کې چې د تروریزم په علیه باندې هغه مبارزې ته چې هم د منطقي هیوادونه ځینې یو څه بیریږي او هم قدرتمند هیوادونه ځینې بیریږي، په دغه برخه کې د هیوادونو اوس کوشش کوي چې یو روډ مپ او یا هم یو نقشه د لاره پیدا کړي، و دغه ته چې دوی وکولی سي هم ټول د افغانستان په وړاندې باندې یو موضوع ولري او هم خپل سیاسي منافع اقتصادي منافع خوندي کړي. خو دغه نقشې د لارې جوړول دا مشکل دی. هیوادونه وکولی سي د طالبانو په وړاندې باندې د خپل یو موضوع ولري او یا هم نتیجې ته سره ورسي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اغلی کړو. خیل څه فکر کوي چې که څه هم تاسو د دوحې د غونډې په اهمیت ټینګار وکړ، لیکن فکر نه کوي چې د دوحې د غونډې تر جوړېدو مخکې د سیمې هیوادونه ځینې یو ډول له طالبانو سره نږدې شوي دي، ځینې د غربیانو او د بشري حقونو د ډلو انتقادونه زیات شوي دي. فکر نه کوي چې کله یوه مهمه غونډه راځي وارلمخه باید یو څه اذهانو ته زمینه سازي مساعده شي چې اذهان سره نږدې شي؟ که څرنګه
د طالبان د پارلمان باندې زه فکر کوم چې ام غرب ام شرق دواړه اندېښنه لري. مهم همدا ده چې خودی په خپل منځ کې یو بل باندې اعتماد نه لري، ځکه چې د خصوصا د منطقې ممالک چې روس او چین او ایران دي په شک په سترګه غربیان ته ګوري او فکر کوي چې د دوی هغه نږدې اړیکې له طالبانو سره شاید د دې وخه هغه وي بېلګه وي چې دوی غواړي چې د طالبانو حاکمیت دغه وضعیت هغه افراطي ډلې چې اوس هلته میشته دی د منطقې ثبات خرابه کی او د دوی ګټې په خطر کې ول.
او بخشي اغلی کړو خیل، او بخشي کدا سیوی نو ولې د روسانو روابط له طالبانو سره ډیر نږدې شوي دي په روسي کې؟ حتی د سن پیټرزبورګ په غونډه کې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه د ولادیمیر پوتین خبري د طالبانو ډیر په ګټه وي، او ویل چې دا یوازینی واکمن ځواک دی په افغانستان کې او باید روابط سره بهتر کړي.
ما خبر مکمله کړنه جناب شیبر صاحب، خبرم دا ده چې یو بیت مادی موجوده دی او دا شکل لري چې دوی په خلاف با کارول کیږي. نو په همدې خاطر دوی هدي ازمي کوشش کوي روسیا چین او ایران چې طالبان ته دومره ځان نږدې کړي تر څو پورې د طالبانو اعتماد ترلاسه کړي، طالبان ته په اصله سیاسي رشوت ورکړي تر څو پورې هغه اړیکې چې دوی له غربیانو سره لري او غربیانو ته کومکونه کوي هغه به اثر شي او دوی وکړی سي دوی ته هیڅ نه وقدر د طالبان طرف نه متوجه نه سي. دوی پیږي چې طالبان په کوم وضعیت کې قرار لري، کافي حمایت غربیانو لري او همدارنګه افکار طالبان ته کومکونه هم کوي. دوی د پردیش شاو سیاست یې کاملا خبر دي، نو همدې خاطر دوی کوشش کوي چې دومره نرم او ملایم او خبر خود وکړي تر څو پورې طالبان متاثر شي د غربیانو له حمایت د منطقې له ممالکو له حمایت څخه او دوی ته ډاډ یو اطمینان ورکړي، ځکه چې دا باندې په یاد وساتل شي بارسه چې روسیه تر اوسه پورې دا کومې خبرې هسي کې دا د زړه خبرې نه دي، دا د هغه د مجبوریت سیاست دی چې دوی مخته وړي تر څو پورې دا وښيي تا امریکا ته غربیانو ته چې دوی مثلا که هر څومره کوشش هم وکړي بیا هم دوی په منطقه کې دي او دوی غواړي چې اقل نه افغانستان د دوی اثر لاندې د خپلې منطقې مملکت کړي، او فکر کوي چې د غربیانو پښه به ورو ورو په همدغه نرمه سیاست باندې د طالبانو سره به د غربیانو پښه باید قطع کړي او غواړي چې د طالبانو همکاري په دې لار کې ولري. نو دا یو هڅه ده چې دواړه په یو رقم په کشمکش کې دي د طالبانو د خپلولو تر څو پورې دی بل لاس لدغه جاي نه قاتل شي.
او مننه. ازادي په څپو کې پروګرام اوري د پروګرام موضوع مو د افغانستان لپاره د دوی تر مهمې غونډې مخکې تحولات د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خل د چارو کتونکو نزیفه جلالی او د پانتون استاد اسا خط مرتبلانه ورکړی ده د فیسبوک لاره مو دا مسله مطرح کړی ده غنو اوریدونکو خپل نظر او پیغامونه را سره شریک کړی دي لټولو مننه کوم که جین پیغامونه پاتشول دې لپاره چې ډیر دي ل دوی بخښنه غواړم خو یو شمیر به راوخلم پلوشه بهار لکه د وطن پرمختګ باید دنجونو مکتبونه یعنی دنجونو مکتبونه باید خلاص شي دنجونی باید په حجاب کې مکتب ته لاړ شي او د شریعت سره سم تګ راتګ وکړي چې د بهرنیو ملکونو سره زموږ تګ راتګ زمينه منستر شي دوی د سلی کلی دي سپین وردګ لیکلی دی دنجونو مکتبونه باید پرانستل شي اسد خان لیکلی دی مکتبونه تر ټولو د ټولو لپاره باید پرانستل شي عبد الله خان لیکلی دی چې امریکا په نظر کې نیولی هغه سی کیشي سید محمد عابد اغا لیکلی دی افغانان باید د نړیوال ټولنې غړي ټوب تر لاسه کړي طلحه مومن لیکلی دی افغانانو سر له پخوا څکړی دي چې ملګری ملتون ورته غوته په غاشتي افغانان اوست آرام ساحلی برهان الدین سنگین لیکلی دي افغان حکومت باید په خپل دریش کې تغییر را نولی یو ښه چانس ته چې دغه غونډه کې افغان حکومت په رسمیت وپیژندل شي مزمل ایمل لیکلی دي تر ټولو مهم موجوده نظام حاکمان د بوند غونډې اشتباګانی تکرار نکړي او ټول ملت د ګډ نظام او حکومتولۍ چانس ورکړي هارون نجیمی لیکلی دی یو والی همشخی یو بل سره او د ولس ژغ اوریدل او پوره درناوی دی وشي ابو حمزه سریخی لیکلی دی کچرت افغانان د غوړی چې تلپاتې سوله ولري اوسنۍ نظام دی نه دی پکلکه ملاتړ وکړي رحمت قیوم آشنا لیکلی دی دا یو بیروکراسي نظام دی د مشکلاتو واقعي حل نه غوړي د دوی اشاره ملګرو ملت ته ده فضلی مسافر لیکلی دی دا نظام په اوسنی وخت کې بے مثاله دی ابراهیم حنفی په موږ انتقاد کړی دی ویلی دی چې افغانان د ستاسو له منافقت نه ځان بشخوري البته موږ منافق نه یو وروره شیر افغان لیکلی دی افغانان باید د ازادي رډو خبریالان په سر سر وولي ولی خیریت کام دغه یو بل په سر سر ولو دوه کله به وطن ته سوله راځي او فضلی عظیم عظیمی لیکلی دی چې مکتبونه خلاصول او د میډیا ازادي مهمه ده او رحیم نورستانی لیکلی دی باید په خپلو کې سره جوړ شو او سره یو ځای کښینو دښمنۍ او بدبینی نور پرېښتو او یو متفق قوي نظام او د دایمي سولې لپاره کار وکړو سید محمود عابد اغا لیکلی دی افغانان باید د نړیوالې ټولنې غړیتوب تر لاسه کړي لټولو مننه کوم یو شمیر نور پیغامونه هم راغلي دي خو اوس پراشم د طالبانو مسلې ته اتمر سب ستاسو په باور د دوی غونډه را روانه ده او احتمالا طالبان هم دا پلا برخه پکې اخلي دوی باید څوک چې د افغانستان اوسنۍ مشکل چې په نړۍ کې پرسمیت نه دی پیژندل شوی یو نظام لرو لږ تر لږه دغه سیستم چې حل شي اتمر سب
طالبان باید از من ملی گاتی به نظر کنیسی دوی دی سیمیز لوبتا نویسی ام دا تیرا دی دوی غنده کم تاسیولی دل چی دی ایران دی نماینده یعنی ایرانی نماینده دا طول تصمیمو نوونی ول او خبری کولی اتا دی ایران نماینده هم بدوها که دا خبری کول دی طالبان ندیر پوچت آواز چی منگا نماینده نقوارو ضروره ده یعنی داخل مسائل دی چه طالبان من هست یاو حواد دی نمایندگان و هست دوی بعد دغه صلاحیت چات ورنکی دا چه دی تهران فارمت به دغه سی وقت دایری دا خبرم دا مانالری چه طالبان خبرواکی نیدی به دغه مسائل که دوی بنده به زور بعض خبر منل کیگی و بعض خبر دوی تا بخلو ورکول کیگی او دا بیا اغا نریوال رقابتونه دی چه منگو تاسی پا دیوان ده مختی خبری اکرده اوسنو خبره داده لکه چه دوستانو پا در فیسبوک که خبر نظریاتو اکرده تاسی اکرده پا دی که یو دو اغا نظریاتو چه در شخصی واقعی نو شخصی خبر نظر لیکن طول امور مثبت ترهی یا مثبت وړاندیزونه درلودل، مثلا د نجونو د مکتبونو پرانیستل. دا یو ضرورت دی، موږ د نړۍ نه وروسته پاتې کیږو. زموږ نسل د اوسني نسل ته یو لوی تاوان دی. دا نسل تباه کیږي د دوی پوهه ودرول یا د دوی تعلیم ودرول، دا صحیح نه دی. بل دا چې هر حکومت چې هغه باید ملي د کار زمینی مساعد کی برنامه ولری، دا خبر دی چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي. شپه ورځ همدغه مطبوعات په همدغه لګیا دي. طالبان باید دغه مسایلو ته جدي توجه وکړي. نو که دوی دغه خپل استقلالیت حفظ نه کړي، اول خصوص دې باور یم چې د دې طرحه د دوهې دپاره دا دی چې دوی شرطونه لري. تقریبا نهه شرطه دوی وړاندې کړي دي د دوهې دپاره، او هغه هم داسې شرطونه دي چې یعنې ډېری معقول نه دي. ځکه په اوسني وخت کې تاسې د دې دپاره چې که د مشکل یو حل لاره لټوئ، دغسې منفي دریز او دغسې توقع د نړیوالو نه چې هغوی برعکس تاسې نه توقع لري په دغسې یو دریز کې، معنا دا ده چې تاسې مفاهمې ته نه ځئ. معنا دا ده چې تاسې خپله غواړئ چې دغه فرصت ضایع کړئ. نو دا موږ نتیجې ته نه رسئ. لیکن که طالبان دا غواړي چې د نړیوالو جزه شي، نو دا ضروري ده چې په هغه معیاراتو باندې باید دوی صلاح او امنا وکړي کوم چې نړیوالو ته مهم دی، کوم چې خپل افغانانو ته مهم دی. او که موږ دغه تقابل ته لاړ شو، دا کیدای شي په راتلونکي کې د نړۍ موقف کې د افغانستان په مورد کې تغییر راشي، او دا بیا هیواد ته زموږ خلکو ته
مننه. اغلی جلالی، تاسو څه فکر کوئ خصوصا د نجونو د شونځیو او د پانتونونو او د دوی د کار او د بشري حقوقو مسله تل ډیره مطرحی ده؟ دوه د لومړی غونډې نه مخکې هم مطرحه، د غونډې په جریان کې هم یاد شوله، د دوهمې غونډې په جریان کې هم یاد شوه، او دا اوس هم یو ډیر مهم ټکی همدا یادیږي، او حتی د نړۍ مختلف سیاسي او چارواکي او د بشري حقوقو مسؤلین هم دا خبره کوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې د دوه تر غونډې مخکې باید څه وشي چې دغه حق چې د ټولو ته د منلو دی دا ترلاسه شي؟
ګوري، لکه څنګه چې اتما صاحب مخکې هم ورته اشاره درلودله، طالبان دغسې یو بې ځایه شرایط ایښي دي چې هغه لاره دې ته بندوي چې مخکې له دې نه چې دا غونډه وسي د ستونزو د حل په خاطر باندې، بیا په تېره کې د ښځو د موضوعاتو په خاطر باندې، د دوی د کار حق، د دوی د سیاسي مشارکت حق، او تر ټولو مهم چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د تعلیم او تحصیل حق دی، چې حتی د افغانستان هغه ټولو لږ منظم خلک ژوند کوي، هغوی هم د دې خواهش لري چې په افغانستان کې دوباره مخاطب خلاص شي. خو دلته بیا طالبان حتی د دې سره موافق نه دي چې د توسیع په درېیمه غونډه کې دي د مدني استازي او یا حافظي په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا خپله د ناامیدۍ ځای دی. که چېرې طالبان وغواړي هم په خوشبینۍ سره تر اوسه پورې مثلا موږ موضوع ته ګورو، د برګزار کوونکو لخوا څخه ښځو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، یا د مدني ټولنې استازي ته او یا هم نورې سیاسي ډلو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، چې دا خپل په دې باندې دلالت کوي چې طالبان په پوره منافقت سره خپل دغه اجنډا منلی. خو یو سادګي چې طالبان کوي، هغوی داسې فکر کوي چې کچیرې د دوهې په غونډه کې دوی خپل اجنډا نړیوالو باندې ومني، شاید نړیوال دوی په رسمیت باندې وپیژني. خو خپله رسمیت پیژندنه هم د سازمان ملل متحد د منډیټ مطابق ځانته فکتورونه لري، چې یو مهم فکت یې دا دی چې په افغانستان کې صحیح دی چې دوی حاکمیت لري، لیکن دوی مشروع حاکمیت نه لري د خلکو لخوا، چې دا هم د ارزیابي مورد باید وګرځي. څه چې باید کېدلی هغه دا و چې د افغانو ښځو سره هغه کسان چې په افغانستان کې دننه دي، د دوی نظریاتو ته درناوی سوی وای، د ښځو د مشارکت سره مخالفت نه وای سوی، د مدني ټولنې د استازو سره مخالفت نه وای سوی، او د پخوانی سیاستونو د ګډون څخه مخالفت نه وای سوی.
مننه. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ د دغه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟ لا هم څه باندې درې اونۍ د دوهې غونډې ته پاتې دي. څه باید وشي؟ کوم ګامونه باید واخیستل شي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي.
ګوري چې افغانانو بیداری یووالی او د یو بل منل ډېره مهمه ده، ځکه چې بایبل ټولنه هڅه کوي کوم کشمکش موقعی چې د شرق په غرب د طالبانو پر سر روانه ده واقعا د دوهې اجنډا متاثره کوي. اجنډا په یو شکل ترتیب شوی او اوس طالبان او منطقه غواړي چې غټې نور موضوعات داخله کړي، وهغه اصلي موضوعات چې د یو سیاسي پروسه ده د یوغار په یو تخنیکي پروسه بدله کړي، موضوعات چې اگر ضروری نه وای په دې د ټول باندې بحث وکړي. نو دې خاطر د افغانانو یووالی، د افغانانو دریس راپورته کېدل او خپل هغه نگرانی شریکول به ملي ټولنې سره، چې تاسو دا وایي دا مهمه پروسه دې لپاره چې مثلا د طالبان راشي، نو تاسو غواړي چې دا پروسه د منطقې یا د طالبانو په خوښه باندې بدله کړي. نو که چېرې افغانان شکایتونه کوي، که چېرې افغانان خپله نگرانی ونښي، که چېرې افغانان سره یو نه شي، نو په همدغه رقم به هر څوک به هم د اجنډا په سر باندې به نظرې روانې وي، له همدارنګه د ګډونوالو په سر به دغه نظرې روانې وي، ځکه چې منطقه غواړي چې د منطقې میکانیزم له طریقه حل کړي او بین المللي ټولنه غواړي چې دوی پروسه کې د ځانګړي استازي له لارې د موضوع ته رسیدګي وشي. اما دلته د افغانانو دریس مهمه ده. طالبان متاسفانه چې متاثره دي شاخ په دغه ترمنځ او خپله او هم هغه د کابل اداره خپله په واقع نه ده چې هغه وکړي قندار نه کاملا
تاسو د افغانانو په یووالي باندې ټینګار وکړو، آیا فکر کوئ چې د حکوم سیاسي کسان چې له طالبانو سره مخالف دي، یا کوم افغانان چې مدني فعالان دي، یا حتی په دغه خواله رسنیو کې فعالیت کوي، دا ممکنه ده چې دوی سره لږ تر لږه سره نږدې شي، ځکه په دې برخه کې هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي؟
ګوري، دلته هیڅوک د چا شخصي مخالف نه دی. دلته د غلطو سیاستونو مخالفت روان دی چې د افغانستان کې ګټه نه ده. نن چې افغان مېرمنې کاملا له دوی له خپلو حقونو څخه محرومه دي، یا مکاتب یا پوهنتون ته تللی شوي، دا د افغانستان تاوان ده. موږ په دې کې پوهېږو چې افغانستان ته صدمه رسېږي. نو دې خاطره کې هر څوک دې کې هڅه نه کوي او افغانان کوشش نه کوي چې سره یو سي، مطمئنه دا پروسه به نور موجود کېږي او دا وضعیت به لا لانجمن کېږي، او هر څوک د خپلو ګټو په خاطر باندې دغه پروسه به متاثره کوي. نو د افغانانو یووالی، د افغانانو چمتو کېدل، د افغانانو یو دریس غوره کول واقعا په دې پروسې باندې به مهم تاثیر لري. امیدواره چې افغانان د افغانستان د ګټو په خاطر باندې سره یو شي، خپله شخصي غوښتنې یو طرف ته کېږي، دا یو وخت راغلی چې د افغانستان د ښه وضعیت رامنځته کېدلو لپاره، د افغانستان له انزوا څخه وستلو لپاره، افغانستان کې هر وګړی د پوره حق د لودلو په خاطر باندې، د ځان ته مشروعیت ورکولو په خاطر باندې باید سره یو شي، که نه غیر دغه نه به د شرق او غرب لوبه به د افغانستان په سر به روان وي، او موږ متاسفانه میدان د جنګ، کشمکش او په آخر کې به یو ځای قیمت ورکوو.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون له لارې را سره دی. د دوی نظر به هم له درنو میلمنو له تاسو سره او له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ تاسو سره سره یست.
شباته محترم، سلامونه تاسو د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته، خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو. له هدا تلم د هلمند ولایت څخه.
شرخ لی اتل صاحب، مهرباني، خیر یوس.
مننه، خدا پاک قدر وکړي. شبر صاحب محترم، ډېر ښه موضوع مطالعه ده. واقعا کوم مېرمنو چې اشاره وته وکړه، شبر صاحب محترم، زموږ په فکر او نظر باندې چې کدا شي کمپرانسونه یا دا شي غونډې جوړېږي، د افغانستان حکومت هم باید شبر صاحب محترم په جریان کې وای. دغه سي مثال د خبري استاد یو بل مثال، زموږ حکومتونه مثال اوس خدا اکثره غونډې جوړېږي، شبر صاحب محترم د افغانستان حکومت کوم استاد نه ورغشته سوی. نو باید داسې یو استازي مثال د افغانستان دولت یې شبر صاحب محترم چې د افغانستان واقعیتونه مثال دغه سره شریک شي، ستونزې ورسره شریک شي، د خلکو مشکلات ورسره شریک شي، او داسې مثال دغه ملګرو ملتونه شبر صاحب محترم چې کوم دغه د دوهې کې په دغه کې کړی و، دغه غونډې چې مثال د خبرې جوړېږي، دغه ته باید چې اشاره وشي. شبر صاحب محترم ځکه د افغانستان حکومت چې دی په رسمیت دروسه نه دی پیژندل شوی، په ملګرو ملتونو کې چوکۍ نه ده ورکول شوی، باید دغه ستونزې چې شبر صاحب محترم نړیوال د دې وتیر چې حکومت چې دی د افغانستان د حکومت مغوښتنه دغه ده چې ښوونځي خلاص کړي، چې دا مثال د افغانستان د خلکو یو ضرورت. شبر صاحب
ډېره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخکې کوو، آزادۍ په څپو کې پروګرام نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو او تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
محمد نایب اکیار ملشنگان شبار صاحب، ما په نظر که اسلامی امارات په دا غوند کې ګډون ونه کې دا غوند به بی معنا وي، ځکه به بی معنا وي چې معنا حکومت نه وي پښتو کې نه وي. دا غوند بی معنا ده، باید د اسلامی امارات ګډون پکې وکړي.
ډیره مننه. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ سر یې سپو کې پروګرام دی.
شبار صاحب ما زغ اوري؟
بلې مهرباني.
بلې شبار صاحب سلامونه نه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو مېلمنو ته، ټول اوریدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
وعلیکم السلام، مهرباني.
شبار صاحب، موږ خو د دینی علومو متخصصین یو، شاید موږ نظر به دونه معنادار هم نه وي، خو خبره داسې ده چې تاسو وایاست چې څنګه کېدلی شي چې افغانان سره کښېني. زه هم دا د افغانانو په خپل درک پورې اړه لري. اوس پر درې اونۍ پاتې د دوهې غونډې ته، دا کچیری جهان وغواړي چې افغانان سره کښېني، دا سمدستي ګامونه که اوس نه اخیستل شوي ګامونه اخیستل کېږي. او د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې اول دې خپل په مابین کې سره کښېني، او داسې یو که څه هم دوی هلته استازیتوب نه لري، که څه هم چوکۍ نه لري، داسې یو معنادار آیات واسي چې هلته په قوانینو پوهي او د خلکو سره خبرې وکړي. خیر دی که یو ښځه خبره کوي، زه وایم جهان به زموږ سره تعامل وکړي. دغه نظام دی پیلن شبر صاحب، دغه نظام بل بدیل نه لري په افغانستان کې، اوس دغه نظام چلیږي. زه وایم جهان باید د دې نظام سره تعامل وکړي، او نظام باید د جهان سره تعامل وکړي. موږ ونه جهان ته ضرورت لرو، جهان و موږ ته ضرورت لري.
مهمه خبره ده، مننه ډیره چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. را بشم میلمنو ته اتمر شپ د دغه اوریدونکو په تبصرو او په خبرو باندې کا لند نظر څرګند کړئ لطفا.
صحیح دی، ګورې د اوریدونکو وړاندیزونه ډیر صحیح دي، سمه ده. د قاری صاحب پښتون خبره از بیخي تاییدوم، ځکه تاسو وګورئ چې موږ په خپل منځ کې اول بعد دغه خبره وڅېړو، په یوازې دې چې د دغه دوهې د درې مناسبې په برخه کې تر اوسه پورې داسې یو شی ما نه دی لیدلی چې د طالبانو چارواکي دوی په خپل منځ کې سره ناست دي، یا هغه متخصص تعلیم یافته کسانو سره دوی ناست دي، یا هغه داخلي هغه سیاستوال چې همدا اوس په افغانستان کې دي دوی سره یو مشوره کړی. دغه خپله یعنی یو ضعف دی زمونږ. موږ صحیح سمه ده چې اوس موږ امنیت لرو لیکن اقتصاد نه لرو، لیکن سیاست نه لرو. یوازې په امنیت باندې هم هېڅ شی نه کېږي. ګورې د په دې وروستیو میاشتونو کې چې کله دا سیلابونه راغلل، زمونږ ټول هستي اقتصاد دا ټول خاورې سره خاورې شول، لیکن موږ یو مدیریت نه لرو د دې دپاره چې څنګه موږ وشو کولی چې دغسې مسایل د هغه مدیریت وکړو، دغه مشکلات خپل د خلکو واورو او هغه دپاره د هر لارې چارې پیدا کړو. دا هم د دوهې غونډه هم دغسې یو شی دی، که موږ یو کس تصمیم نیسي، یو نفر هغه هم داسې تصمیم نیسي چې څه د هغه د خپل خوښې، هغه نه ملي ګټې ګوري، هغه نه د افغانستان د خلکو نقص او تاوان او ګټه ګوري، په خپل سر یو تصمیم نیسي، دا سم کار نه دی. موږ باید په دغسې مسایلو کې اول یو بحث خپله دننه په افغانستان کې د خپل ولس سره ولرو، بیا د هغوی نظریاتو نه یو شی داسې راوباسو چې هغه زموږ ملي ګټې خوندي کړي، زموږ موقف پیاوړی کړي. کله چې موږ داسې یو پیاوړي موقف نه نوسو، او هلته هم چې ګورو نور هیوادونه زموږ په نمایندګي خبرې کوي، زموږ په نمایندګي تصمیم نیسي، زموږ په نمایندګي فیصلې کوي، دا زموږ هیواد ته تاوان رسوي. نو زه داسې فکر کوم چې په دغه وخت کې ضرور دا دی، لکه چې دا ګران قاری صاحب پښتون دا وړاندیز کړی و، دا ډېر ښه مسله ده چې په دغسې یو موقع کې د خلکو مشورې واخیستل شي، حتی د هغه افغانانو چې دوی بهر د افغانستانه دي، هغه سیاستوالونه د دوی مشورې واخیستل شي او دوی سره تماسونه ونیول شي چې موږ څنګه کولی شو چې د دغسې ناستو نه په خپل ګټه استفاده وکړو. متاسفانه دغه دوه ناست یم چې تېرې شپې موږ همیشه دا ویل چې طالبان دې باید د غونډې ته لاړ شي، دوی لاړل او همدغسې چې لاړ نه شو تاسو ولیدل چې هېڅ که دا قضیه هر څومره پاتې کېږي دا زموږ په تاوان دی. دا چې دې ناسته موږ نه ځو بیا د افغانستان اسران داسې پاتې شو، نه د نړیوالو جز شو، نه نړیوالو تصمیمونه شي نیولی، نه افغانانو کوم تصمیم وشي نیولی، نو دا بیا تاوان چا ته دی؟ تاوان موږ ته دی. او که موږ هغسې شرایط وضع کړو چې هغه ناممکن وي، یعنی د خبرو لاره چور بندوي، دا هم زموږ تاوان دی.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزادۍ په څپو کې پروګرام له آزادۍ راډیو په منځني څپه 1216 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د فیسبوک له لارې د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلای شي. په خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د دوهې تر مهمې غونډې مخکې نوي تحولات. د بحث لپاره مو دلته د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل د پانتون استاد اسحاق اتمر او د چارو کتونکو نظیفه جلالی ته بلنه ورکړې ده. اخلي کړو خیل، تاسو فکر کوئ چې کدی بلی مسلې ته راشو چې افغانان به څه وکړي؟ دا سوال لا په خپل ځای پاتې ده. افغانان مطلب دا افغانان دي چې هغه د طالبانو له رژیم سره نه دي، یعنی له رژیم ته باندې خلک.
هدف دا ده چې افغانان په اوسنی وضعیت کې مسؤلیت لري. موږ باید پرې نه ږدو چې دنیا یو ځل بیا افغانستان فراموشه کړي. دغه پروسه ځکه باید کامیابه شي، څنګه چې جناب رحمان صاحب ورته اشاره وکړله، چې اقل یا پروسه ده چې اوس د افغانستان په موضوع باندې سره بحث کېږي. دلته هم طالبان مسؤلیت لري، ځکه چې طالبان دومره باید اوس سیاست زده کړی که نن ایران د دې پروسې سره مخالفت کې باید دا په دې باندې باندې خوشحاله نه شي چې ګویا ایران طالبانو حامیده. ایران خپل اهداف لري، روسیا خپل اهداف لري، چین خپل اهداف لري. موږ باید دې ته متوجه اوسېږو چې د منطقې ممالک کله هم متاسفانه افغانان سره په ټول تاریخ کې کومه مرستې نه دي کړې، نه د افغانستان ثبات او نه د افغانستان پیاوړتیا غوښتې ده. او همدارنګه که موږ هغه غربي نړۍ ته لاسه وته کوم کومکونه چې اوس هم د فعلي حکومت طالبان متعلق هغه د لاس ورکې او د بینالمللي ټولنې په مجموع کې باید افغانستان حمایت ولري. نو طالبان باید کوشش ونه کړي چې دغه پروسه ناکامه کړي، بلکې د پروسې د کامیابۍ لپاره باید کوشش وکړي چې دغه انزوانه څنګه افغانستان وباسي. نن دوی مسؤلیت لري، نو دې خاطر د خبرو اترو لړۍ کې په څنګه چې دا وروره په خپل نظریاتو کې شریکه کړه دا مهمه ده. د افغانستان بیرون لپاره داخل د افغانستان کې څوک افغانانو سره مشوره نه کېږي، مطمئن اوسېږئ چې په افغانستان کې اکثریت د اوسني حاکمیت سره هم نظر او همفکر او حامی نه دي. همدارنګه هغه څوک چې بیرون د مسؤلیت لري، که هغه سیاسي حرکتونه دي، که هغه مدني حرکتونه دي، که هغه رسانۍ چې د باندې فعاله دي او د افغانستان لپاره کار کوي او افغانان یې په مخ بیایي، دا ټول موږ مسؤلیت لري چې د عامه افکار راټولولو سره د انسجام د یو فکر درلودل او د یو دریز غوره کول د افغانستان په خاطر باندې، چې افغانستان باید د اوسني وضعیت څخه ووځي تر څو به افغانستان د بهر په وړو او په پخوړو په خیرات باندې به ژوند کوي. موږ باید وضعیت کې بدلون او طالبان هم په دې کې کوشش وکړي. نو به یو ورور ویل چې طالبان هغه د دعوت شي، خو باید درم دعوت کېږي، خو همدلپاره غوښتنه کېږي چې راشي، خو مهم همدا ده چې هغه حیات هم صاحب د صلاحیت او د اختیار ووسیږي. څنګه چې د یو ان یو معتبر هغه وویل چې مثلا طالبان د خلک مایوسه دي ځکه چې هر وعده کې هغه پلي کولی نه شي ځکه چې قدار ورته اجازه نه ورکوي. او همدارنګه په داخل کې همدغه بې صلاحیت بودن د کابل د ادارې او همدارنګه بیرون کې د افغان نانو د پراګندګي او د یو دریز نه درلودل بالاخره د دوهې پروسه به یو ځل بیا متاثره کېږي، شرق او غرب به په جنجال پیدا کړي او بالاخره ناکامي سره برابره. نو همدا اوس هم سره وخت ده چې د افغانانو یووالی، د افغانانو یو دریز غوره کول، د افغانستان دپاره خپله شخصي ګټه پرېښودل او غوښتل دا چې باید شرق او غرب یو اجماع ته سره ورسېږي او دا پروسه باید کامیابه شي. د افغانستان موضوع ته باید جدي رسېږي وشي، د ځانګړي استازي د ټاکل، د ولس سره کار کول، د طالبانو سره کار کول، د سیاسي ډلو سره کار کول او منطقي مالک سره کار کول تر څو پورې دغه موضوع حل شي او بل اخره افغانستان میدان د فوټبال د مخالفینو د شاعت غد
بدونه. اغلی جلالی تاسو څه فکر کوئ د یوې شزینه فعال په صفت باندې تاسو په خپله باید څه وکړئ د دوحې د غونډې لپاره؟
زه فکر کوم ګوري اول من حیث د یوې فعالې د میرمنو لپاره څه چی بلکې د افغانستان د ټول ولس لپاره زه مخکې له دې نه چې مستقیما دغه موضوع ته راسم غواړم دې ته اشاره وکړم چې ګوري اول خو دغه پښتون ورور چې دلته خبرې وکړلې دغه نتیجې ته ورسوله یا ثبوت ته ورسوله چې په افغانستان کې خلک د میرمنو د مشارکت سره مشکل نه لري. حتی هغوی ویل چې دی یو ملا دی لیکن مشکل نه لري. حال دا چې طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو مسله کلتوري او اسلامي مسله ده، نو دا یو موضوع. دوهم موضوع، اول خو زه دا وایم چې ټول هغه سیاسي حرکتونه چې دوی خپله د ځان سره په زرهاو په سلهاو میرمنې لري چې دوی د سیاسي حرکتونو یا د سیاسي
حرکتونو څخه تاسو مطلب څوک دي؟
زما هدف هغه تیر سیاسیون دي چې دوی مثلا هر یو ځانته جلا جلا په مختلف هیوادونو کې یوازې په امریکا کې تر لس ډیر حرکتونه دي، د سیاسي حرکتونه دي چې د تیر سیاستوالو لخوا ایجاد شوی دي. په جرمني کې هم دا رقم، په هر اروپایي هیوادونو کې چې تاسو وګورئ د هغه تجربې څخه چې زه لرم چې د بین الافغاني ناس دوی په خپل مابینځ کې کړي دي، لیکن دوی تر یو چتر لاندې نه دي راغلي. ضرور دا دي که چیرې دوی غواړي چې د دوحې درېیمه ناسته کې خپل هغه مؤثرتوب وښيي، دغه ټول سیاسي حرکتونه باید درې کاره وکړي. اول دا چې دوی ټول باید یو ځای شي. دوهم خبره دا دي چې د افغانستان ملي ارزښتونه او د افغانستان لومړیتوبونه باندې دوی باید خپل مابینځ کې یو نتیجې ته راسي. او په دریم قدم کې دوی بیا په یو ژغ باندې کولای شي چې د دوحې د دریم ناستې د اجنډا په خاطر باندې، د نتیجې ته رسیدلو په خاطر باندې، او خپل پیشنهادونه او وړاندیزونو د ورکولو په خاطر باندې اقدام وکړي. د ښځو مسله واضحه ده، هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او هغه ښځې چې د افغانستان څخه بهر دي، دوی یو هم د خپل شخصي منافع او پاک له تروسه نه دي جغیدلي. په دغه درې کال کې 125 ناستو کې ما ګډون کړی. په 125 ناستو کې ما نه یو سیاستمدار شزه د افغان میرمنه لیدلې چې د دې خپل د شخصي مسلې پاک له جغیدلې، نه مې د بشري حقوقو د مدافعانو په جمله کې د یو کس لیدلې دي، او نه هم په نورو اقشارو کې چې دوی د افغانستان په هر حق له باندې خبرې کړې دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا دي چې دوی په خپل منسجم نه دي، یو اماهنګي وجود نه لري.
مشکل فهم دي کړه چې دوی په خپل کې سره انسجام نشي پیدا کولای. څنګه ممکنه ده چې په یو نړیواله غونډه کې د افغانستان حقوق له نړیوالو وغواړي؟
باندې د انسجام په خاطر باندې، د اماهنګي د ایجادولو په خاطر باندې، د یو صحیح منیجمنت په خاطر باندې، ټرست بیلډینګ او یا هم اعتماد سازی ته ضرورت شته. متاسفانه یو لوی ستونزه دا ده چې په دغه درو هفتو کې دغه اعتماد سازی هم ډیره مشکله دي. لیکن کچیر افغانان وغواړي، اول خو هغه افغانان چې دننه په هیواد کې دي، په افغانستان کې دي، د هغه افغانانو په نسبت باندې چې دوی د هیواد څخه بهر دي، تر یو اندازې پورې خپل باور د لاسه ورکړي دي. هغوی داسې فکر کوي چې هغه کسان چې د افغانستان څخه بیرون ژوند کوي، هغوی په افغانستان کې شر او جنگ غواړي. حال دا چې دا د ټول افغانانو مسله دي، او هغه افغانان چې د هیواد څخه بهر دي ټول په افغانستان کې جنگ نه غواړي. هغه کسان هم چې جنگ غواړي، هغوی هم حتی په ځینی ډایالوګز او یا هم گفتگو یا مذاکراتو کې چې ما ورسره اشتراک کړی دي، هغوی جنگ ته د دوهم او درېمې گزینې په سترګه باندې ګوري. خو کچیرې د افغانستان خلک او هغه کسان چې د هیواد څخه بهر دي، خصوصا سیاسیون، دی کولای شي د دغه ترس بیلډینګ د لارې څخه او د یو چتر ته راوستلو د لارې څخه خپل موضع د افغانستان په حق له باندې یو اعلان کړي، د افغانستان د خلکو څخه حمایت وکړي، او د افغانستان لومړیتوبونه او ارزښتونه وپیژني، او نړیوال ټولنې ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي، تر څو چې نړیوال ټولنه هم وکولای شي په دې باندې بیرته باور وکړي. د نړیوالې ټولنې پوښتنه دا دي، د هیومن رایټس کونسل پوښتنه دا دي، د یونایټیډ نیشن پوښتنه دا دي، د افغانستان د هغه فعالانو څخه چې دوی د افغانستان څخه بهر دي، چې تاسو ټول آیا پر یو ځای باندې یاست؟ تاسو خپل ولی پاشلی یستی، نو زه فکر کوم د ش جوابي غشماتون کې جوابي او تاثیر گذار جوابي دادی چې افغانان باید تر یو چتر لاندې راسي، خصوصا سیاسي حرکتونه چې د اوس لپاره تر 15 سیاسي حرکتونه فعال شوی دی افغانستان.
مننه. د دې خطر چې دا بحث سر راغون کو اتمر سپ قصاصو نظر واخلم، همدغه درې پښتنې په سر کې درې موضوعات ته ما اشاره کړې و چې نړیوال څه وکړي، طالبان څه وکړي، او هغه کسان چې طالبان نه دي او یا له طالبان سره مخالف دي هغوی څه وکړي. څرنګه کېدای شي چې دغه ټول درې جهتونه د افغانستان د ملي ګټو له خاطره سره منسجم او منظم شي؟ البته د دوحې تر غونډې پورې په ډېر لنډ وخت کې
ګوري ابتکار عمل اوس طالبان سره دی، دغه مسؤلیت هم طالبانو ته ګرځي، یعنی طالبان باید دغه مسایلو ته توجه کړي. یو داسې یو توحید نظر راولي چې هغه پر ملي ګټو باندې ولاړ وي. د افغانستان مسله یوازې د طالبانو مسله نه ده، لکه چې نظیفه خور په دې باندې تبصره وکړه، دا د ټولو افغانانو مشترک کور دی، زمونږ او تاسو د ټولو افغانانو اصطلاح هغه هیواد دی. او دې سره چې هر کار یا هر تصمیم نیول کیږي د افغانانو په اصطلاح نظر په دې کې باید شامل وي، او دغه ابتکار باید خپله طالبان ولري. د بل خوا نه که مونږ دغه جبهه په اصطلاح قوي وساتله، بیا نړیواله زموږ نه افزاري استفاده نشي کولی، زموږ ګاونډیان هم زموږ نه افزاري استفاده نشي کولی چې دوی خپل ګټې زموږ په مسایلو کې ولټوي. او بیا که د یو قوي دریځ نه موږ هره غونډې ته ځو، نو بیا زموږ دریځ قوي او نړیوال هغه ته مجبور دی چې
اتمر صاحب وبخښئ، تاسو هیله لري چې افغانان د قوي دریځ له لارې په نړیوالو غونډو کې برخه اخیستلی شي؟ مخکې سې اغلی جلالي نظیفه جان هم دې ته اشاره وکړله چې په لسګونو حرکتونه دي په خارج کې، چې په بهر کې په دغه اوسنۍ ټکنالوژي کې په دغه امکاناتو کې دغه د طالبانو مخالفان ونتوانېدل چې سره نږدې شي، او ورځ په ورځ باندې یو نوی بهیر او یو نوی جهت پکې جوړې شي. آیا ممکن ده چې انسجام رامنځته شي؟
من سره باویل چې نړیوال صادق نه دي، ځکه که نړیوال صادق وای په دې درې کلونو کې دوی اقلن سیاسي ګوندونو ته، سیاسي حرکتونو ته چې په دغه نړۍ کې خواره دي، یو ادرس خو ورکولی وای. اوس تاسې وګورئ که امریکا ده، هغه وایي چې مونږ د طالبانو مخالفینو ته اجازه نه ورکوو، اروپایي هیوادونه هم دریځ همدغسې دی. نو دغه سیاسي ګوندونه که په خپل منځ کې د ورځې لس میټینګونه ولري، دا کوم نتیجه نه لري، ځکه چې که نړیوال دوی په رسمیت ونه پېژني، که نړیوال د دوی غوښتنې ونه مني، که نړیوال مثلا دوی ته ادرسونه وایي.
اتمر صاحب وبخښئ، د دوی خپل داخلي اختلافات د دې سبب شوي نه دي چې نړیوالو ته دوی ډېر ارزښت پیدا نه کړي، ځکه چې په خپلو منځونو کې سره مخالفتونه لري؟
دا خبره هم صحیح ده، بالکل. زه په دې باور هم یم چې اول خو دا بلند پروازي د هر ګوند، د هر سیاستوالو، د هر چا چې تاسو وګورئ دوی خپله دغه تمکین نه کوي چې یو بل سره کیږي او داسې یو مشترک ادرس، یو مشترک دریځ پیدا کړي. نو دا طبیعي دی چې په نړیوالو باندې هم تاثیر لري او دننه په خپل افغانانو باندې هم تاثیر لري، او دا یو مشکل او ستونزه اوس دی. لیکن که مونږ وګورو دا تیر شل کلونو کې یا مثلا د هغه نه مخکې ادرسونه که ورکړل شوي دي، که نړیوال حمایتونه شوي دي، هغه حرکتونه بیا پیاوړي شوي دي یا په اصطلاح بریالیتوب ته رسیږي. که مونږ نړیوال پشتیبانی ونه لرو، نو دا ډېر ممکن نه دی چې یوازې سر سره وشي کولی شي هغه حرکتونه ایجاد کړي او دې ته هغه ورکړي قوت ورکړي.
مننه اتمر صاحب. اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ البته هغه د خبرونې د پیل سوال دی، که تاسو پیشنهاد وکړئ یو دوه درې، طالبان باید څه وکړي؟ هغه کسان چې د طالبان مخالفان دي هغوی باید څه وکړي؟ او نړیوال باید څه وکړي؟
طالبان مسئولیت زیاد لري ځکه څنګه چې اتماسفیر دی په واکې دی دوی اول باید خپل دریځ یو کړي ځکه چې کابل باید صاحب صلاحیت شي کوم شی چې کابل غواړي باید قندهار هغه ومني تر اوسه پورې چې کابل خپل یو د صلاحیت خاوند نه ده فکر نه کوم چې دا موضوع به ډېره په سادګي باندې حل شي مهم همدا ده په هر صورت که موږ په مجموع کې یو ادرس د طالبان ته موږ لپاره مخاطب اوسېږي مسئولیت لري چې افغانستان له دې انزوانه وباسي دوی باید هغه خپله شخصي ګټې یو طرف ته پرېږدي شخصي افکار او تنګ نظري باید یو طرف ته پرېږدي باید ولس حمایت واخلي که افغانستان ولس سره ونه درېږي یو ورځ نه یو ورځ به دوی ته مشکل جوړېږي او همدارنګه که بنملي ټولنه افغانستان په رسمیت نه پېژني نو دوی به همیشه د منطقې د ناوړو غوښتنو ښکار کېږي او د کوم فشار لاندې پرانځي همدغه فرصت دی چې باید دغه توازن دې وساتي او واقعا دې پروسې ته لاوی کړي او ولاړ شي په جرأت باندې او هغه څه چې د افغانستان ګټې پرې خوندي کېږي باید هغوی ته باید دوی غاړه کېږي ځکه چې یو وضعیت که دغه کم دوام کوي دا د دوی په ګټه هم نه ده د افغانستان د ولس په ګټه هم نه ده او دوی به د خوراکو ستونزو سره مخامخ کېږي دا یوه موضوع دومر اصول د افغان سیاستوالو لپاره او همدارنګه مدني فعالانو ته دغه وخت راغلی چې نور د سمتو ژبې او د قوم په نوم باندې هر نوع ناوړه مبارزه یو طرف ته کینو یو افغاني او ملي مبارزه په خاطر باندې سره به ولس یو شي او یو غوښتنه وکړي چې دا پروسه ناکامه نه شي او خصوصا د منطقې ممالک دغه شوم اهداف چې لري هغه باید برآورده نه شي زموږ لپاره غرب او شرق یو حیثیت لري خو په هر صورت یو به زیاتره له افغانستان ته په سلام راسي یو شاید خپل ګټو لپاره زیاتره هڅه وکړي دا دوه مختلف دي خو مهم همدا ده چې موږ لپاره یواله مهم هم داده و همدارنګه ولاره د تفاهم یا د خبرو اترو باید پیدا شي تر څو پرې دغه موضوع حل شي بینالمللي ټولنه ده که دوی غواړي چې دا وضعیت دوام وکړي او څنګه چې اتمان سبه ومني دا واقعا د یو استخباراتي لوبه ده دوی غواړي چې دا وضعیت په همدا رقم دوام وکړي او هر یو ځانته اهداف او برنامه لري که هغه ځان نرمش کړي هغه خپل اهداف لري که هغه یو څوک سخت دریځي کې هغه هم د طالبان په وړاندې هغوی خپل اهداف لري
نظیفه جان جلالي تاسو ته راشم څه فکر کوئ چې څه باید وشتي تاسو که په لنډو دا ووایاستئ چې نړیوال باید څه وکړي طالبان باید څه وکړي او له طالبانو پرته دغه نور کسان چې دي او یا د طالبانو مخالف دي هغوی باید څه وکړي
زیاته مننه کوم زه فکر کوم چې نړیوال باید د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي بحران د کنټرول په خاطر باندې تر اوسه دوی مسؤلانه اقدامات نه دي کړي دوی باید مسؤلانه او صادقانه اقدامات وکړي په دوهم قدم کې طالبان باید لکه څنګه چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره درلودله اغلی کړوخیل هم ورته اشاره درلودله دوی باید اول په خپل مابینځو کې یو نتیجې ته ورسیږي او په دوهم قدم کې دوی هغه کمیسیون چې د بهر میشتو افغانانو او سیاستوالو سره په تماس کې دي دوی باید کوشش وکړي چې خپل اړیکې د دوی سره جوړ کړي او دوی ته هم چانس ورکړي او واقعي چانس ورکړي دا سینه چې دوی افغانستان ته راوغوړي او د سیاسي مشارکت حق هم نور ته ورکړي او د دې اجازه هم نور ته ورکړي چې دوی حتی خپل حرکتونه یا سیاسي مشارکت په عمل کې وشي په دریم قدم کې طالبان دا مسولیت لري چې په افغانستان کې د شوزو اړوند چې کوم بندیزونه د سیاسي منافع په خاطر باندې لګولې او سیاسي ابزار په رقم باندې ځینې استفاده کوي د دغه سیاسي ابزار د استفادې څخه د دوی لاس په سر سي او شوزو ته باید د سیاسي مشارکت څخه نیولې تر اقتصادي فرهنګي تحصیلي او ټولنیز چارو مشارکت حق ورکړي ځکه چې نړیوال هم کچېری وغواړي صادقانه او مسؤلانه اقدام وکړي طالبان باید دوی ته دا وښيي چې دوی نړیوال میکانیزمونو ته نړیوال نورمونو ته درناوی لري
مننه اغلی کړوخیل تاسو تر ډیره دا خبره وکړله چې اصلي مسؤلیت د طالبانو دی لیکن دغه بل اړخ د نړیوالو هم مسولیت ته تاسو د نړیوالو مسولیت هم اشاره وکړه چې نړیوال د خپل غټو له خطر په افغانستان کې بخت روان دي لیکن غټي طبي خبره د پار بل هواد کې نور هوادونه خپل غټي لري لیکن دغه غټي سره منسجم کېدای نشي
متاسفانه هم دغه موضوع ده چې دوی کله کله شاید هغه ګټې ضرور نه وي چې اتمان اقتصادي ګټې وي شاید نورې ځینې امنیتي مسائل هم وي د یو بل فلسفول د یو بل لپاره ننګونې ایجادول زه فکر کوم چې شاید دغه اوسنۍ لوبه یو اندازه غربیانو فکر کوي چې شاید منطقه به متاثره سي د افرادګرایۍ څخه خو دوی به په امن کې اوسېږي دا د په یاد اوسي چې د نننۍ ټکنالوژي دومر به دیل پر منطقه که دوی پر مناطقه که بم زوانه متاثره که چه دیل پر با یاو بیا باید
نه او باشه ده خبر خبه ندیوالو تم ثابته بی اغلی کرو خیل ده خبر خبه ندیوالو تم ثابته بی چه کل پا غزه که جگره کیشه حوسیان هم بیا پا حمله که برخه اخلی یعنی دیر الدری فاصله نو که خدای مکه د افغانستان پوسنی افغانستان کې نامنی راشي او د واضح خبره ده چې سرایت کوي نور ته
خو هم دغه کله کله د مملکې سیاستوال غلط تصمیم نیسي چې اخر کې فایل دې ته هم منفي راځي نو زه فکر کوم چې هم دغه وخت رسېدلی چې د غرب او د شرق کار نو تقابل شي هغه په افغانستان باندې په اصلاح غنه شي عملی نشي او دوی یو تفاهم ژبه پیدا کړي چې د دې
موضوع مننه اتمر صاحب په لنډو باندې څو ثانیې وخت لرو که ستاسو نظر په اخیره کې واخلم مهرباني
یقینا لکه چې دوستانو ویلي اول خو ابتکار امر طالبان سره دی اول طالبان دغه بس مخته بوزي هیڅوک د دې لیواله نه دی چې زموږ وطن دی د آشوب او جګړې او د نامنې خواته لاړ شي بهترین خبره دا ده چې موږ خپل خلکو سره خپل سیاستوالو سره په مجموع کې د افغانستان د ملي ګټو دپاره کار وکړو
مننه اتمر صاحب بس وخت اجازه نه راکوي له تاسو ډېره مننه له اغلې کړوخیل څخه هم مننه او له نجف جان جلالي څخه هم مننه کوم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته د اوریدونکو هم منندوی یم احمد شیبر یم اجازه اخلم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا
زخم د زخمی زړه درته وخایما
خو یو می هم در تا خوده اون شو چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم دا جمله پات سواو یلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم قدم خاورو خلولو تد پرین خودم قدم خاورو خلولو تد پرین خودم دا جمله پات سواو یلو تد پرین خودم تا